السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زملي حامد زاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د تیر سفر په اړه د هیواد د خارجه وزارت د سرګندونو د باجوړي جنسي نه د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان د خوا په امنیتي ادارو د تنقید د قبایلي سیمو د امنیتي حالاتو په اړه د غونډې د حال ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واوري. هفتوار پروگرام د سندرو امیل هم لرو خو ول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي دوره ډیره ګټوره وه او هیواد به په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپل کردار جاری ساتي. د پاکستان او روس ترمنځ د ورځني ستراتیژیکي مذاکرات په مسکو کې روان دي او روس ویلي په شام کې د پوځي مداخلت غوښتنه د ملګرو ملتونو د منشور پر ضد یو څرګند ګواښت. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي دوره ډیره ګټوره بللې او وایي په افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره به خپل کردار جاری ساتي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي د افغانستان د سولې او د ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د دورې په اړه خبريالانو ته وویل.
افغانستان کے صدر حامد کرزئی کا دورہ پاکستان.
دا افغان ولسمشر حامد کرزئی دا پاکستان دورہ ڈیرا خوا او دا دی اندازہ تاسو داسی لگولی شی چی حقی کی یو ورز اضافہ اکڑے شوا. دی دوران پا مختلف چارو خبری وشوی او دا پاکستان دا موقف دے چی دا افغانستان دا امن او ثبات دا پارا زمون دا چی سہم کی دے شی حقا بکو. ترسو چی تاسو دا ملا برادر خبر کوی یا دا قطر دا طالبانو دفتر بل زیتا دا وڑو خبر دا ما تا پا دی اڑا معلومات نشتا. فی الحال دا پاکستان لخوا پالیسی دادا چې د مفاهمتی عمل مخ په وړاندې بوتلو کې موږ ته څه ګټور ښکاري هغه وکړو.
اعزاز احمد چودري په دغه غونډ کې د شام پر صورتحال او هندستان سره پر تعلقاتو هم خبرې وکړې. نن به په مسکو کې پاکستاني او روسي چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سر دوه ورځنۍ خبرې اترې راغونډې کړې. پاکستاني رسنۍ وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس جیلانی به له روس سره په دې هر اړخیزه خبرو اترو کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوي. د رسنۍ له مخې د دې خبرو اترو په ایجنډا کې د اقتصادي، سیاسي او دفاعي همکارۍ او د سیمه ییز او نړیوال امن په اړه موضوعات شامل دي. څېړونکي وایي چې د کلونو د خرابو تعلقاتو وروسته دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې شوالی راولي. تیر شپه د بر مومندو د تحصیل بایزی په شیخانو سیمه کې د بایزی امن لشکر د غړو له یو ګاډي سره نږدې د سړک پر غاړه د شخصي بم چاودنه وسو چې په نتیجه کې یو کس وژل شو او 15 نور ژوبل شول. د بایزی سب ډیویژن د دفتر یو چارواکي ایاز خان مشال رادیو ته وویل چې د وژل شوي کس نوم عمران او د سوابي ضلع سره تعلق و. بلخوا پر ماښام د یاد قبایلي سیمې د پړنګار تحصیل په بوچاکلي کې د جنجانو یا ورابانو څخه ډکه د ټریکټر ټالی اوښتې ده چې پکې د دوه ښځو په شمول څلور تنه وژل شوي او درې دېرش نور زخمیان دي. زخمیان د درمنی لپاره د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوی دی. پرون مازیګر د افغانستان د غزنی په ښار کې د طالبانو په برید کې 9 تنه وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د غزنی والی موسی اکبرزاده مشال رادیو ته پرون وویل چې طالبانو پرون مازیګر د ولایتي بیارغونې د ډلې مرکز سره نږدې چاودنه وکړه چې په دې برید کې دوه پوځیان او اووه عام کسان وژل شول او په ټپیانو کې اکثره عام کسان دي. د غزنی والی بهرنیو ځواکونو ته د اوښتو زیانونو څخه بې خبري څرګنده کړه، خو له سیمې د مشال رادیو خبریال د چارواکو په وینا د لسو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په برګمټال ولسوالۍ کې پنځشته کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د نورستان د والي ویاند عبدالظاهر بهاند نن مشال رادیو ته وویل چې دا نشته له درې ورځو راهیسې په برګمټال ولسوالۍ کې روانه ده او یو سیمه ییز پولیس هم پکې وژل شوی دی. ولخوا طالبانو ادعا کړې چې په برګمټال کې د امنیتي ځواکونو 15 امنیتي پوستې نیولې دي، خو سیمه ییز چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د فرای ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 15 پولیس وژل شوي او لس ټپیان دي. د فرا د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي نن مشال راډیو ته وویل چې د لوی لارې ساتنې پر پولیسو تیر مازدیګر په بالا بلوک ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وسلوالو طالبانو حمله وکړه. ښاغلی ژوندي زیاته کړه چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو د شمېرې په اړه څه ونه ویل. د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو منلی دی. د روسیې مشر چارواکي ویلي چې په شام کې د پوځي مداخلت غوښتنه د ملګرو ملتونو د منشور پر ضد یو څرګند ګواښ دی. د روس د بهرنی چارو وزارت وایي چې د مرسیال وزیر خارجه گیناډی گاتیلو دا خبرې پرون په هک کې د ملګرو ملتونو له سیکرټری جنرال بان کی مون ته کړې دي. روس وایي دا خبره وخت لمخه ده چې تېر اونۍ په شام کې په تورن ډول په کیمیاوي وسلو د حملې په اړه خبرګون وشي تر څو د ملګرو ملتونو څارونکو خپل تحقیقاتي راپور پای ته نه وي رسولی. بلخ د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې امریکا د نتیجې ته رسیدلې ده چې د شام حکومت تیره اونۍ د عامو وګړو پر ضد په پراخه کچه کیمیاوي حملې کړې دي. خو دغه حملې له وجې شام ته د سزا ورکول په مخه هغه تر دا مهاله په شام کې د پوځي مداخلت فیصله نه ده کړې. بل ورته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په ویانا کې د شام دننه د ملګرو ملتونو د پلاوي د تحقیقات په اړه وویل دا تحقیقاتو هڅې به تر سبا دوام وکړي. ترجمه او څېړونکي به د شنبې په سهار له شامه راوګرځي چې بیا به ماته ډېر ژر د هغه څه چې په شام کې یې څېړلي رپورټ راولېږي. نن په ناوخته د برتانیا پارلمان په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله وڅېړي څو له مخې دا پریکړه وکړي چې د شام پر ضد پوځي اقدام وسي او کنه. او په هند کې پولیس د هندي مجاهدینو د ډلې یو مشر نیولې دي. دغه ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی په ممبئی، نوی ډیلی، بنګلور، حیدرآباد او پونی کې پروژونکو به می چاودونو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د هند کورنی چار وزارت نن وویل یاسین بټکل پرون د هند په شمال کې ونیول شو. رپورټونه څرګندوي چې د هندي مجاهدینو د ډلې یو بل غړی د اختر په نوم هم نیول شوی خو د دې سړي په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. بټکل او درې تنه ملاتړي تورن شوی دي چې د 2018 کال د جولای په 13 په ممبئی کې درې بمونه چولې دي چې دغه چاودنو او وشتنه وجلی و. د هندي مجاهدینو ډله د هند حکومت د امریکا او برتانیا په ترهګرو ډلو کې حساب کړی ده. دغه ترهګر ډله په پاکستان کې له میشتي اسلامي ډلې لشکر طیبه سره اړیکې لري. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کول په خبرونه کې باوره دا پاکستان خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری نن په یو خبری هونډه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان تیره دوره ګټوره بللې.
افغانستان کې صدر حامد کرزی کا دوره پاکستان بڑا خوشگوار رہا.
دا باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای په یاد سیمه کې د امنیتي ادارو ځینې افسران رشوت اخلي.
خصوصا طور په باجوړ کې په پورسس کې تعینات افسران داسې دي چې هغه کل کې په کرپشن کې ملوث د هغه کرپټ خلکو د وجنا زمنګا د په پورسس باندې د خلکو ډیر تحفظات پیدا کیږي.
په کراچۍ کې پولیسو د ښار د بیلابیلو سیمو نه یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. معلومات په اوره په هفته وار پروګرام د سندرو امیل کې بنن د یو ځوان شاعر فرید ګل مومن سره خبرې واوره چې په انګریزي ژبه کې شعرونه لیکي.
If I'm in the sky, look high. If I'm dust, treat me like dust. So we finally go to dust. And what I'm doing is like a man who's got a little bit of control. He's got a little bit of control. He's got a little bit of
control. The Mashal Radio Service. That's the Mashal Radio Service. پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزی دوره ګټوره بللې ده. وای افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره بخپل کردار جاري ساتي. د خبرنن د خارجه دفتر وایانه وی خبري غونډه توکړه. دغه غونډه کې د شام په صورتحال او د هندستان سره په تعلقاتو هم خبري وشوي. تفصیل د خپل همکار یاس موسی خیل پر رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د اونیز خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته د کم یو افغان چارواکي د پاکستان لومبه سفر وو. نوموړي د دورا ډیرا ګټور او ګرځول خو د مولا برادر او قطر کې د افغان طالبانو د دفتر په حق لید تفصيلات ورکول نه ډډه وکړه. د وینا وا
افغانستان کې صدر حامد کرزی کا دورا پاکستان بڑا خوشگوار رہا.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دورا ډیرا خوا او د دې اندازې تاسو داسې لګولې شي چې هغه کې یو ورځ اضافه وکړي شو. د دې دوران په مختلفو چارو خبرې وشوي او د پاکستان د موقف دی چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره زموږ نه چې سهم کېدی شي هغه بکو. تر څو چې تاسو د ملا برادر خبره کوي یا د قطر د طالبانو دفتر بل ځای ته د وړو خبره ده ماته په دې اړه معلومات نشته. فلحال د پاکستان لخوا پالیسی دا ده چې د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې موږ ته څه ګټور ښکاري هغه بکو.
جو ہماری دانش میں بہتر ہوگی وہ ضرور کریں گے۔
ویان زیادہ کلا چې ہندوستان سره ښه تعلقات غواړي او د دې مقصد دپاره د دوانو ملکونو ترمنځ په مختلفو سطحو مذاکرات روان دي۔ دی وایي
پاکستان اینڈ انڈیا آر انگیجڈ ان ٹریک ٹو ڈپلومیسی۔
پاکستان او ہند په ٹریک ٹو ڈپلومیسی کې لګیا دي او د دوانو ملکونو پوائنٹ پرسنز دغه لړکی ملاقاتونه هم کړی دي۔ مونږ فکر کوو چې د دې ملاقاتونو سره به د اعلی پای ملاقاتونو ته لار هوار شي او په هغه کې کې دي شي چې په هغه چارو خبرې وشي چې ورته ډیر زیات ضرورت دی او سره به د دوانو ملکونو تعلقات ښه شي۔
د شام په حق له د یوې پوښتنې په جواب کې ویان وې پاکستان دغلته د طاقت د استعمال خلاف تے او غواڑی چې د شام سیاسی مشروالی د خبرو اترو د لار پخپل د مسلې حل الټوي۔
پاکستان از ډیپلی کنسرنڈ۔
پاکستان ته شام کې پروان و جنو باندې ژورن دیخنه ده، د کې بزرګونو کسان مړو او جوبل شوی دي۔ پاکستان پټولو د لوغه کړي دي چې د صبر او زغم نه دی کار واخلي او د خبرو اترو د لارې دی د مسلې حل الټوي۔ پاکستان په دې هم یقین لري چې د شام د خپلواکۍ او سلامتۍ خیال دی او ساتلی شي او د کیمیاوي وسلو د استعمال پلټنو لپاره د ملګری ملتونو ډله کار کوي۔ نو پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د سکس مجل بازی د فیصلې نه وړاندې دی د حقیقت مخې ته راتلو انتظار وکړي شي۔
د پاکستان او روس ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په حق له د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وا د پاکستان خارجه سکتر ماسکو کې شوی مذاکراتو کې د پاکستان نمائندګي کړی ده او د سره بعد د دوانو ملکونو ترمنځ په دفاعي سیاسي معاشي سانګو او خپلمنځي تعلقاتو ښه کېدو کې مرسته ترلاسه شي۔ ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
دا باجوړ جنسینه د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان وایي چې قبایلو کې د امنیتي ځواکونو او استخباراتو ځینی افسران په رشوت کې ککړ دي او باید د دوی پر ضد کاروایی وکړي شي، ځکه چې دا د ټول پوز او استخباراتو د بدنامۍ وجه ګرځي. بل دوی دا هم غوښتنه وکړه چې د ټول ملک په شمول د قبایلو ته هم بلدیاتي نظام ورکړل شي. په دې هکله د پیښونه د شبیر احمد جان نن نور تفصیل اورو۔
په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال لیډو سره خبره کې د پاکستان پیپلز پارټي د باجوړ ایجنسۍ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وویل چې په قبایلي سیمو او په خصوصي توګه باجوړ ایجنسۍ کې د پوز او استخباراتو ځینې غړي په بدنوانۍ او بډو رشوتونو کې ککړ دي چې له وجې ټول پوز او استخباراتي اداره بدناميږي، نو باید متعلقه چارواکي د دې په ضد کاروي وکړي او دغه ادارې نه یوازې د بدنامولو نه بچ شي بلکې د اولس اعتماد هم واپس په دوی پیدا شي۔
د دهشتګردونو خلکو ته ډېرې مسلې وي، ډېر تکالیف وو، دا غوی د تلو نه بعد چې فورسز رااله، یعنی زه ټوله اداره نه یادوم، نه ټوله عیسائی یادوم، خو الته په قبایلو کې خصوصا تور په باجوړ کې په فورسز کې تعینات سابسران داسې دي چې هغه کل کې په کرپشن کې ملوث دي. کم زمون قومي مادنیاتي هغه زمونږ خرڅي زنګلونه زمونږ کټکلي دي، په کوم کورونو چې چاپی وي دا کورونو نه سامانونه وباسي، زمونږ نه په موټر سایکل باندې پیسې اخلي، زمونږ نه په گاډو باندې پیسې اخلي، الان کې دا د فورسز کار نه دی، دا د سیول انتظامیه کار دی. دا هغه کرپټ خلکو د وجنا زمنګات په فورسز باندې د خلکو ډیر تحفظات پیدا کیږي.
دی په قبایل کې د بلدیتي نظام وختونه وکړه او ویل چې د قبایلو بلدیتي نظام کې ټاکلې شوی مشرانو ته دی د قبایلو د حیثیت د تعین کولو د پاره د قانون سازي اختیار هم ورکړي شي چې آیا دوی بل صبح غواړي، خیبر پښتونخوا کې زم کېدل غواړي، یا نور څه غوښتنې لري.
بل قریب په ټول ملک کې بلدیتي الیکشن کې دوه ولا دي، خو د افسوس خبره دا ده چې د قبایلو د پاره نه هیڅ قسم پروګرام نشته دی، نه څه ذکر شته دی چې په قبایلو کې به موږ الیکشن کوو بلدیتي که نه به کوو. بلدیات زمونږ د پاره نه انتهایی ضروری دي. په قبایلو کې چې کم کرپشن دی، په قبایلو کې چې کم احساس محرومی ده، دا غي ازاله په دی وجه سکی دي شي چې الته په گراس روټ لیول باندې خلکو ته اختیارات ورکړل شي، دا غزي خلک په دی خپويږي چې ماته د سکول چرته ضرورت دی، ماته د وو کم شي ضرورت دی، ماته د اسپیټال کم شي ضرورت دی، زما څه ضرورتونه دي.
د غونډل راغلي ټول قبایلی مشرانو وینا وا چې تر اوسه په قبایلی سیمو او اف ار کې شوی د آئینی اصلاحاتونه اولس مطمئن نه دي، او همدې لپاره دوی د افر په شمول د ټولو قبایلي ایجنسو په سطح باندې تنظیمونه جوړ کړي دي او د خپلو حقونو لپاره به دوی هلې ځلې په ګډه کوي.
زمونږ د عوامو د دې نه پوره مطمئن ځکه نه دي چې کوم اصلاحات دلته شوي دي. یو خو په هغه اصلاحاتو باندې تر دې وخته پورې عمل درآمد نه شوی، او دویمه ده چې دا ډېر زیات کم دي، نو موږ ته په دې کې نور د زیاتو اصلاحاتو کولو ضرورت دی. دا د وزیرستان، خیبر، مومند، باجوړ زمونږ چې څومره ایجنسي کې تنظیمونه دي، د ټولو صدور دلته موجود او به د پټه د پاره مخبل یو تنظیم لرو د موږ د ځان صاحب پر عام د ځان صاحب کې شامل وو ځکه چې هغه هم زمونږ د ظلم ښکار دي
یادونه ول دا چې په دغه غونډه کې موجود د قبایلو سمو ټول ایجنسو مشرانو وینا وا کچره د دوی د غختنه پوره نکړ شوې او دوی ته بلدیتی انتخابات ورنکړ شو نو دوی په سړکونو راوځي او په احتجاجونو باندې لاس پورې کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر په مشرۍ کې د اپیکس کمیټه غونډه ترسره شوه په دې غونډه کې په قبایلي سیمو کې په امنیتي صورتحال خبرې اترې شوې دي د غونډې ته په خپله وینا کې گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې په قبایلي سیمو کې امنیتي صورتحال د حکومت په گرفت کې راغلی او زر ده چې بې کوره شوي قبایل په خپلو سیمو ته واپس لاړ شي نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
په گورنر هاوس پیښور کې تیر ورځ د گورنر انجینیر شوکت الله په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په صدور دیرشمه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت جاج واغستل شو د گورنر په مشرۍ په دې غونډه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور کور کمانډر خالد ربانی او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
عموماً چې د اپیکس کمیټې کې د فاټا او د صوبې اوورال د امن امان صورتحال او ترقیاتی کارونو هغه په باب لباندې خبرې اترې کیږي خو پرونی غونډه کې چې د عمومي توګه باندې زمونږ د فاټا د امن امان د ټول سوال د هغې وزه باندې ډېرې خبرې اترې وشوې او دا اطمینان یې وکړ چې د تیر په سیر باندې په فاټا کې د امن امان وزه چې دی نو هغه ډېره ښه شوې ده او دوی خپله کې دا کام وکړه چې مونږ به په راتلونکي وخت کې هم د یو بل سره تعاون او هغه جاري ساتو او د فاټا د ترقۍ د پرمختګ لپاره چې څومره وسایل دي هغه به مونږ په بروی کار راولو
هم د دې غونډې په اخلا د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوې بیان تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله د لوړپوړو امنیتی او انتظامی چارواکو دې غونډې ته په خپلو سرګندونو کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې دا مهال امنیتي صورتحال د حکومت په غریبت کې راغلی دی او زر ده چې بې کوره شوي قبایل به خپلو سیمو ته واپس شي خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ د بې کوره شوي ولس د شورا یو مشر ګلبت خان د گورنر انجینیر شوکت الله د دې سرګندونو په اخله وویل
زه دا وایم چې که خاص کر ځای خلک مونږ ولیږي نو هلته زمونږ کورونه وران دي هلته سکولونه نشته هسپتال نشته دی روډونه پلونه تاباري نو په دې صورت کې دا خلک لاړ شي نو دا به زه وایم چې ښه خبره نه دا تقریبا یو میاشت شوه چې په دنیا کې د ټول نه لمبا کرفي په بالاکا خیبر ایجنسی کې 4.5 سال بعد روډ کلاو شوی دی هغه روډ داسې کلاو شوی چې د سهار د 9 بجو نه تر 11 بجو پورې هغه بای روډ به تځي په روډ باندې به ځي په لاره کې چې کنونه دي د هغې نه به تیریږي خو بیا به ځي بیا د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې دا بیا
غلام غوث مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د خیبر پښتونخوا په سواد سیمه کې 200 د ډنګي د مریضانو تصدیق په سرکاري توګه شوې ده د صحت چارواکي وایي چې دغه ستونزه ختمولو لپاره په لوی کچ کار روان دي او ډیر ژر به د سیمه نه ډنګي ختم شي په سواد کې د ډنګي د تازه صورتحال په اړه د نیاز احمد خان نه تفصیل اورو
د سوات لوی روغتون سیدو شریف کې د ډنګي ماشي رنزورانو لپاره خصوصي کمرې ټاکلې شوې دي او د پنجاب حکومت لخوا راغلي دوه د ټیسټونو ماشينانو هم کار شروع کړی دی د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شادوران وای چې د ډنګي رنزورانو مرستې لپاره په خصوصي توګه ګامونه پورته کړی شوې دي
دا وایي انسان لا شته چې کوم نیډ ده د ټولو مریضانو نټونه شته ټول مریضانو لپاره اډمیشن بیډ اویلیبل دي کنه دا هم ان شاء الله مونږ فردر امپروومنت پکې راولو دوه ماشينان د پنجاب نه راغلي دي انګریډینټ دا غیټ تا ائټم پکارو هغه د پرور پور هم وخت موږ دا بیا دغه کور پای کې فلیت نه راځي
د غرنګا د سواد صحت محکمه مشر ډاکټر عبد الخالق وای چې د ډنګي ماشي د پیدا کېدو ځایونو پته لګیدل دي او یو شمیر پوهان د سیمه د دغه ماشي ختمول لپاره راغلي دي
وار پروتین باندې لګیایو مونږ سره
د سوات صحت محکمه مشر ڈی ایچ او ڈاکٹر عبد الخالق زیاتوی چې سوات کې موسم هم یخنۍ طرف ته روان دی چې پکې بیا د ډنګي ماشه ژوندې نشي پاتې کېده او راتلونکو 6 ورځو کې به دغه ماشه په مکمله توګه د سوات سیمې څخه ختم کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو اوره د کراچي پولیسو د چاشمبه پښپا د خار لبه لبه لو برخونه یو شمیر مشکوک کسان نیول دي. د ام کیو ام عوامي نشه ګوند چارواکي وایي نیول شوي زیاتره کسان د دوی د ګوندونو سیمایي مشران او خړی دي. په دې اړه نور تفصيل د سیمه د مشال ریډیو خبريال سفر کریمي راکوي.
د کراچۍ ښار ایس ایس پی طارق داری جو رسنۍ ته ویلي دي پولیسو د شپې ناوخته ځینې مشکوک کسان د وسلې سره نیولې دي. بلخوا د ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي قانون نافذونکو ادارو د دوی د غړو او مشرانو په ضد عملیات شروع کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي پولیسو بیګا د دوی د ګوند د مدیر زیرلې مشر سعید افغان په ګډون له سلو څخه زیات غړي نیولې دي. د یاد ګوند د سین صوبې ویان مالک اچکزی په دې اړه وایي
زمو دلی صدر په کور چاپه لګېدلې سعید خان نوم دی سعید افغان بیا د زمو پی ایس صدر دی انور دی پی ایس جنرل سیکرټری دی کاری سجاد صدر نیول شوی دی ماډل کالونی کې زمو واټ صدر نیول شوی دی مسل نه زیات کسان جوړیږي دا اوسه پورې
مالک چگزی د قانون نافذونکو ادارو دغه اقدام غندلې دی. نوموړي لمشال رادیو سره په خبرو کې ویلي پټول خار کې د تیرې څه مودې راهسي د وسلوالو طالبانو لخوا د حملو وروسته دوی خپل دفترونه تړلې دي. د امنیتي ځواکونو لخوا دا عملیات په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې یوې خواته د پاکستان رومبي وزیر نواز شریف د کراچۍ په حالاتو په راتلونکي هفته کې د لوړپوړو امنیتي سیاسي او استخباراتي مشرانو غونډه را بللې او بلې خواته په سپریم کورټ کې د کراچۍ د بدامنۍ کیس اورېدنه روانه ده. د چهارشنبه په ورځ د رینجر ځواک مشر میجر جنرل رضوان محکمې ته ویلي وو چې د سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو د کراچۍ ښار امن خراب کړی دی. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د کراچۍ په بدامنۍ کې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ یو شمیر نور لاملونه هم ګڼي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رادیو ته وایي خار په بدامنۍ کې د سیاسي ګوندونو د وسلوالو ډلو ترڅنګ د طالبانو استخباراتي ادارو عسکري اسټابلیشمنت او د ځینې اسلامي ملکونو لاس دی. که وګورو وزیر اعظم چې د کراچۍ د حالاتو په اړه کوم اجلاس راغوښتی دی په هغې کې یې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ عسکري او استخباراتي ادارو مشران هم بللي دي. که دوی ټول په یوه خبره سلا شول نو د کراچۍ امن ممکن دی. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره یې سیاسي، فرقیزې، جبنۍ او نورې بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نام نه لامل د پولیو ضد حکومتي کمپین متاثر شوی. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان یو شمیر نور ماشومان په یادې ناروغۍ اخته شوي. دا چې ډاکټرانو دینی عالمان له پولیو یا ګوزن څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د سیمې له خلکو څه غواړي په دې رپورټ کې اورو. پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د پولیو یا د ګوزن ناروغي اوس هم شته. په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو 14 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د صحت ته محکمې د ځایي چارواکو په خبره په سیمه کې وبایي شکل خپل کړی دی. د غراس پر روان کال کې په خیبر پختونخوا کې هم د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د ډاکټرانو په خبره پولیو یو داسې ناروغي ده چې ورسره ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور شي. په 400 شبقدر کې د پولیو په مرض کې اخته یو تن وایي
زما نوم منصور جمال دی. زه د دواړو خپلو معذور یم. د پولیو په وجه باندې تقریبا د یو نیم کال هم چې ما د پولیو شوړه د هغې نه مخکې ما د سات خوړلي اما نه واپس ضایع شو د دستونو په ذریعه یا د الټو په ذریعه باندې.
دغه راز په شبقدر کې د پولیو ناروغي وهلې یو بل تن اقرار زاده بیانوي چې څنګه د دغه ناروغي نه متاثر شو.
څلورو کالو به ومه د پولیو راته وشوله تبه کې ما بیا دا دواړه خپې مړې شوللې. نن هغه وخت کې داسې ماهران ډاکتران وو او نه دا د پولیو څه مخنیوي وو. وخت تېرېده
په پېښور کې ډاکټر یوسف علي وایي چې خپل ماشومان د ناروغۍ نه د بچ کولو لپاره د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډېر ضروري دي. نه یوازې ډاکټران بلکې دینی عالمان هم وایي چې شرعي لحاظ سره د ناروغي ضد څاڅکي په ورکولو کې څه قباحت نشته. یو دینی عالم مولانا راحت حسین وایي
پاکستان په سطح چې سر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ قسمه قباحت یا داسې شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبی نقصانات نسل کشی کی اور طویل کی داسی نقصانات تک نہیں کرے فول قبائل تھا فول پختنوں تھا اپیل دے چی با قطری دی فول بچوں نے استعمال کی بلکہ بخل دی ڈیمانڈ اور مطالبوں کی
دا پدا سے حال کے دا چی دا جون 2012 راہی سے پشمالی اور جنوبی وزیرستان کے طالبانوں دا پولیو پر مہم بندیز لگولے دے چی لامل خواہشا دو لکھ شپیتا زرا معشومان دا پولیو ضد ساسکونا محروم پاتی دی دا ځای خلکو په خبره دوی خپلو بچو ته د ناروغي ضد ساسکی ورکول غواړي خو د یاره لامل داسې نشي کولی ډاکټران وای پولیو د پاکستان نه د لمین زوړولو لپاره دا لازمی ده چې ماشومانو ته د ناروغي ضد ساسکی ورکړل شي نن د اټمی ازموینو پر ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي ملګری ملتونه وایي د دې ورځې مانځلو مقصد دا دی چې د وسلو جوړولو لپاره باید اټمی تجربې ونشي ځکه چې د دې اثرات هم پر انساني هم پر حیواني او هم پر نباتي ژوند تر کلونو پورې وي د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ هر کال د اګست پر 9 نیټه مانځل کیږي او پترس کې په خلکو کې پوهاوی زیاتل ویل کیږي چې نړۍ له اټمی وسلو پاکولو لپاره کار وکړي نور تفصیل پامیر ساحل راکوي
د ملګرو ملتونو وپاڼه وایي په لومړي ځل د وسلې جوړولو لپاره اټومي تجربه د 1945 زیږیز کال د جولای پر 14 شوې وه تر هغې وروسته شاوخوا 2000 داسې تجربې شوې دي په نړۍ کې د یورانیمو له اټومونو یوازې بمونه نه جوړیږي بلکې له دې انرژي او برېښنا هم جوړیږي خو که چیرې په اټومي بټیو کې چاودنه وشي نو د دې اثرات هم د بم په څیر وي په اسلام آباد کې مې له فزیکس پوه ډاکټر محمد اجمل خان وزیر سره خبرې وکړې او ترې مې پوښتنه وکړه چې اټومي ازموینه یا ټیسټ څه ته وایي
د یورانیم چې کله ته مات کېږم د دې ماتې دو نفس ډېر غټ توانایي او د اور په شکل کې اور سره سره د ویز په شکل کې دا غینا خارج شي نو دغه د ویز د وجینا بیا بلډینګونه یا نور سیزونه هغه تبا کیږي او د اور نه هم تاسو پته ده چې کوم د سیزونه چې هغه او اخستې شي نو هغه ته دا غینا زیات زیان او نقصان رسی دا عمل چې کله بجلی ته نه جوړي نو دی په ډیر کنټرول پداسي مناسب هغه ته ریاکټر وای نیوټر ریاکټر پاره کې دا عمل سرته رسي
خطا څه خو د انرژي خبر وکړه دوم چې جوړیږي یا په بټي کې شاودنه کیږي د دې څه سرات وي څومره تاوان رسوي
لکه زمونږ تم خامخ ته چې په چرنوبل کې پرشیا کې راته یو اکسیډنټ شو یو حادثه شو او بیا په 3 مایلز په یونایټیډ سټیټس کې یو حادثه شو اوس نږدې په 2011 کې په جاپان کې فوکوشیما دایی چې نیوکلیر پاور پلانټ کې د سونامی د وجې نه هلته دغې وجې نه دمکه شوه نو دغې وجې نه ډېر زیات زیان نړۍ خلکو ته ماشومانو ته او خویندمندو ته په مختلف د دنیا هیڅوک یې نقصان ورسېدو هغه کې کینسر یو داسې بیماری ده چې دغه په ابتدایي حالت کې هغه تشخیص وکړي نو خلکو ته پته چاغه کیږي خو که هغه لږ وخت تیر شي نو بیا د هغه علاج یا د هغې مخنیوی مشکل شي نو د هغې نه دا هم کیږي او بل اګریکلچر هم زراعت ته هم ډېر زیات توان رسیږي د دې نه زیات
ډاکټر صاحب تاسو خو د سمدستي اثراتو خبره وکړه که د جاپان اټومي بټیو چاودنې مثال واخلو نو تر پیښې وروسته تر څومره وخت پورې د دې اثرات او تاوانونه وي
د هغې نه دوه قسم اټمونه به جوړ شي چې کړي دغه وشو هلته دمکه وشو یا هغه کې نور داسې ډیزاسټر وشو نو په هغه نه نور داسې ریډیکټیو ایلیمنټس را ووتل په سمندري اوبو کې او په هوا کې او په نور ځینو کې خواره واره شو هغه دوه ذرات یو د آیوډاین ورته وایي او یو ته سیزیم وایي آیوډاین خو خیر دومره نقصان نه دی دغه چې کوم ژوند دی هغه یو هفتې په وخت باندې محیط دی هغه ژوند ډېر مختصري خو د سیزیم چې کوم دی دا ډېر خطرناک ایلیمنټ دی چې د هغې عمر 10 کالو نه بره دی چې هغه په ځمکو کې او په دغه کې هغه موجود دی او انسانانو ته حیوانانو ته زراعت ته ماحول ته د هغې نه ډېر زیات نقصان دی
ډاکټر محمد اجمل خان وزیر صاحب د اټومي انرژۍ بټیو پیښو او چاودنو خو تاوانونه ډېر دي مګر نړۍ انرژۍ ته هم اړتیا لري دا اوس په پاکستان کې د توانایي بحران دی متبادل څه طریقې شته او که څنګه
د دې ورځې چې موږ نن دا ورځ مناوو موږ ته پکار دي چې موږ د انرژۍ لپاره داسې وسایل داسې ذریعو ته خپل توجه خپل کوششونه او خپل ګامونه پورته کړو چې مونږ د نیوکلیر د انرژي مونږ ته ضرورت نشي پیش. ولې زمونږ سره سولر هم دی، زمونږ سره د هوا د نه هم بجلی جوړولی شو، مونږ د اوبو نه هم جوړولی شو، مونږ هم د بایومیس هم دی پکې، او نور هم داسې جیوترمل دی چې د ځمکې د لاندې حرارت کې د هغې نه مونږ بجلی جوړولی شو. نو چې مونږ یو د پوره من طریقې نه بجلی جوړولی شو، نو مونږ ته ولې ضرورت دی چې مونږ دومره خطرناک یو نظام دی د بجلی چې هغې طرف ته مونږ خپله توجه کوو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه عاصمی نورو.
پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزی دوره ډیره ګټوره بللې او ویلې دي چې په افغانستان کې به د سولې او جوړجاړي لپاره خپل رول جاري ساتي. د خبرنن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نن به د روس په ماسکو ښار کې پاکستاني او روسي چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سر دوه ورځنۍ خبري اترې راغونډې کړې. د رسنیو له مخه د دې خبرو اترو په ایجنډا کې د اقتصادي، سیاسي او دفاعي همکاري سربیره د سیمه ایز او نړیوال امن په اړه موضوعات شامل دي. تیر شپه د بر مومند د تحصیل بایزی په شیخانو سیمه کې د بایزی امن لشکر د غړو د یو ګاډي سره نږدې د سړک پر غاړه د شخصي بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. بلخو پر ماشام د یاد کبالي سیمه د پرنګار تحصیل په بوچا کلی کې د جنجانو یو رابانو څخه ډکه د ټریکټر ټالی اوښته ده چې پکې د دوه ښځو په شمول څلور تنه وژل شوی او 13 نور زخمیان دي. د افغانستان د فراوی له چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 15 پولیس وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. پر مازګر د افغانستان د غزنی په شهر کې د طالبانو په برید کې 9 تنه وژل شوی او 50 نور ژوبل دي. د غزنی والی مساق برزاده مشال رادیو ته وویل چې طالبان پر مازګر د ولایتي بیرغونی د ډلې مرکز سره نږدې 14 وکړه چې په دې برید کې 2 پوځیان او 1 عام کسان وژل شول او په ټپیانو کې مکثر عام کسان دي. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په برګمټال ولسوالۍ کې 55 کې 25 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د روسي او مشر چارواکي ویلي چې په شام کې د پوځي مداخلت غوښتنه د ملګرو ملتونو د منشور پر ضد یو څرګند ګواښ دی. د روس د بهرنی چارو وزارت وایي چې مرسیال وزیر خارجه گیناډی گاتلو دا خبرې پرون په هیکې د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال بانکی مون ته کړې دي. او په هند کې پولیسو د هندي مجاهدینو د ډلې یو مشر نیولی دی. دغه ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی په ممبئی، نوی ډلی، بنگلور، حیدرآباد او پونی کې پروژونکو باندې حملو کې په لاس لرلو تورن شوی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سره ظهیر نه اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی څه دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت رسپانې خپل اداریه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د دورې حال راغستې دي او وایي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د دورې په مهال پاکستان او افغانستان دواړو خواو د اصول د بهیر له تروریزم، افراطیت، ګډو امنیتي ګواښونو سره د جدي مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د حامد کرزی د پاکستان اوسنی دوره په یو داسې وخت کې رامنځته شوه چې پاکستان او افغانستان دواړو کې روان حالات د یو بل نه ډېر بدل نه دي او دواړه ګاونډي هیوادونه د ترهګرۍ او بدامنۍ یو شان مسلې سره مخ دي. خو چونکې د اکثره سیاسي مشرانو متفق رای ده چې تر کومه په افغانستان کې پوره امن نه وي راغلی، تر هغه وخت پورې د پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن قایمېدل ممکن نه دي. د ادارې په وینا چې حق خبره ده چې تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډلې ترمنځ د اعتماد په بحالۍ کې هیڅ تګ او داو نه دی شوی او تر کومه چې داسې نه وي نو دې لړکې ناکامي د دواړو ډلو د مقدر د لیک په څیر ده. بل طرف ته مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغې حکم ته پام راګرځولی دی چې پکې ویل شوی دی چې افغان کډوال دی صرف تر کیمپونو پورې محدود کړی شي. ادارې وایي چې بدقسمتي ده چې نه یوازې افغان کډوالو ته پاکستان کې د عام ښاریانو سهولت ورکړی شوی دی او دوی ته قومي شناختي کارډونه ورکړی شوی دی بلکہ کمپیوٹرائز انتخابی فہرستوں کی ہم دوی اندراج لری ادھر یہ مخلی کی چی دا نادرا دا سے خلق نیولے شوی دی چی دوی با افغانانو تا کارڈون جوڑول خو دا ہغی ہس پتہ نہ لگی دا چی دغه کسانو تا سزا ورکړی شوی دا او کنا ادھر یہ اخر کی لکی چی ترسو افغان کډوال بغیر دا ٹیکس ورکول پاکستان کے ژوند تیروی او دلته د عام خاری پرنګ هر آسانی لري تر هغه ډیره ګران نه ده چې دا خلک واپس خپل وطن ته لاړ شي نو ضروری ده چې نادرا صوبایي حکومت او انتظامیه د ټولو افغان کډوالو کیمپونو پورې محدودیدل یقیني کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سٹریٹ جرنل ورسپانی د چارواکو په حواله لیکلی چې پاکستان د خبرې ته سلا شوی چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به پلوس کاروي. د خبرې د افغانستان د امن بهیر په بیا راجوندې کولو کې ډېری هیلې پیدا کړې دي. ورسپانی د پاکستان د خارجه چارو چارواکي سرتاج عزیز لخلوی ویلي چې افغان چارواکو هم په لومړي ځل د خبره منلي چې افغان طالبان د پاکستان د کنټرول لاندې نه دي. سرتاج عزیز زیاتوی پاکستان ویره لري له طالبانو سره له تړون بغیر په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلې دي شي او دا په داسې حال کې ده چې د 2016 کال کې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد څخه وځي. د دې په خبره دغه کورنۍ جګړه لمبه پاکستان ته خورې دي شي او اسلام آباد ته له خپل کورنۍ ورپکو سره جنگ نور هم ګران شي. ورسپان لیکي چې امریکا او ملګری هیوادونه یې هم د 12 کلنۍ جګړې سیاسي حل غواړي. ورسپان لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم بد اعتمادي شته. کابل ته په رسیدو افغان ولسمشر په پاکستان نیو کې کړي چې په دوه ولسوالو کې 12 افغان مزدوران وژل شوي. ورسپانې د افغان ځواکونو یو چارواکي میجر جنرال محمد شریف یفتالی د اتوار د ورځې خبری غونډې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې دینی مدرسې بندې شوي او په زیات شمیر کې زده کوونکي افغانستان کې د جګړې لپاره را لېږل شوي دي. د دې په خبره په پاکستان کې د ورپکو پټنځای نه چرته چې د ترهګرۍ روزنه ورکول کیږي. بلخو لاس انګلس ټایمز ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو شپږ ملکی کسان وژلی دي او په زیاتره بریدونو کې ملکی وګړي وژل کیږي. په وژل شو کې سلور انجینران، یو سلاکار او یو روزون کې شامل وو. دغه کسانو د ملګرو ملتونو تر سار لاندې پر یو پروژه کار کولو. د دوی مړی له هرات ولایت نه موندل شوی دي. که هم په دغه ولایت کې د تشدد پیښې نه کیږي خو وسلوالو طالبانو د دغو وژنو ذمهواري منلې ده. ورسپانه د یو افغان کارپو جاوید کوستانی په حواله لیکي چې وسلوالو طالبانو د خلکو تختولو په بدل کې پیسې اخستو کار زیات کړی دي او پر روان ورځو کې به تختونې نورې هم زیاتې شي. د ده په خبره نن سبا د تختونو په کاروبار کې د طالبانو نوم ښه استعمالیږي. که چېرې په بدل کې پیسې نه ملاویږي نو تختبل شوی کس وژل کیږي.
گل ایاسو چې تاسو نړیواله مطبوعاتي کته نوړاندې کوله. اوس وخت شوه د دفتوار پروګرام د سندرو امیل. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان پښتون شاعر فرید ګل محمد خبرې اوري چې په انګریزي ژبه شعرونه لیکي. نو موږ وایو غواړي د ترهګرې سپو وهلو پښتنو غږ د خپل شعر لارې د نړۍ خلکو ته ورسوي. د خبرونه چې هارون بچای جوړوي تاسو خوږې سندرې هم پکې اوریدلی شئ.
قدر منو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. مینوالو په لر او بر پښتون وطن کې روانې نام نه د سیمي شاعرانو او لیکوالان اړکړي چې همدغه د ترهګرۍ او پر ضد د مبارزې موضوعاتو ته په خپلو شعرونو او لیکنو کې ځای ورکړي. د فرید ګل مومند په نوم یو پښتون ځوان چې د پېښور او لندن په پوهنتونونو کې په ټولنیزو علومو کې زده کړې کړي په انګریزي ژبه شعرونه لیکلي دي چې د اولنۍ شعري ټولګې مخکتنۍ په دې وروستیو کې په پېښور کې وشوه. د دې اونۍ په سندرو امیل کې د نوموړي خبرې اوري چې وایي غواړي د خپل شعر له لارې پر پښتنه خاوره د روانې جګړې او لامل یې خلکو ته د ورپېښو ستونزو حال د غربي نړۍ د شعر او ادب مینوالو ته ووایي. په خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري چې په پیل کې د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ هدایوه دروړو.
قاصد برا کتے نشی لڑ بگی دل بڑ ہمت نی نارا پری وتے نشی تسما پیو نظر دشمن بیا ٹنگے دے نشی تسما پیو نظر دشمن بیا ٹنگے دے نشی ممی چیڑ لرش گنی خدے گو پریانی یما ممی چیڑ لرش گنی خدے گو پریانی یما زپخت مزل میں یما زپخت مزل میں یما زپخت مزل میں یما زپخت مزل میں یما زد خپل وطن پپا کمینا لے ونے یما زپخت مزل میں یما زپخت مزل میں یما زپخت مزل میں یما زپخت مزل میں پختن کا مو نم چیڑا سد سر بازانو بابا گانو کڑو سے یما سد سر بازانو بابا گانو کڑو سے یما سپختن زل میں یما سپختن زل میں سپختن زل میں یما سپختن زل میں
گران اوریدن کو فرید گل ممن چې د خپلو شعرونو او لیکنو لپاره انګریزي ژبه کاروي د خپل کور کلی خپل زده کړو او مسلکی ژوند پاړه داسې وایي
په پېښور کې یو کړی د محمد آباد فارغ پیدا شو ما امین له سواد وات یم چې بنیادی اډیوکیشن چې کوم هغه من پېښور نه وکړ ما شو نه هغه کې پېښور نه سپین نه شو وات په دې کې هغه نه بعد کولی شي باندې راغلم لندن ته چې دا زموږ تور کې the Middlesex University in me master group of youth justice community safety and applied criminology ke kanch local government ke antarge sar me job start kar as a youth worker again a part ya kanch da asylum seekers bhi mashman bhi jo sar me as a social worker job start kar again a baad me your group start karta kam mashman like trauma ze any musibatun la problem la دغه ماشومان د طالب افغانستان مشه د نومره ټرابل ایریز ریشن هر ګروپ سم چلیږي یو سری کار کې دا یو پروجیکټ دی د یو اس ای ڈی د کراچی یوت انیشیټیو په نامه باندې دی هغه ماشومان کوم چې جرمونه ته وایلنس ته او اکستریمیزم ته د لري ترس باندې دی هغه ماشومان سره کار کوي او سکالرشپ ورکو دا لري نه علاوه کوم چې جیلونه دي هغه کې کار کوي ځوانانو سره
اوریدونکو فرید ګل ممن هغه کیسه را تکوي چې څنګه په انګریزي ژبه شعر لیکلو ته مخه کړه نوموړي د خپل خوخي د شاعرانو او لیکوالانو نمونه هم راته واغستل
لومبه چې کوم واغه په ووم کلاس کې ما نو پښتو نیمه ستاک کړې پښتو اردو نه ټول باندې غوړی چې لکه ما خوخي انګریزي ورته وایلا څنګه چې بهر یې رايټر چې دغه ومه متن کې هغه شان دې ګریپ نو چې جوړ باندې خو شروع کړی ملک لومبه چې کوم واغه د سې چې لکه if i'm sky look high if i'm dust treat me like dust so we finally go to dust کچې کله ما چې تا وګورم نو هغه دا وګڼل چې لکه چر دا بل چالي کړي دي چالي کړي دي موږ لیکو نو هغه دا خبر ډېر نه ده کول کچارې لکه دا غواړي چې عزت غواړي نو ځان خاورې وګڼل لکه عزت کوم د خلکو بس هم حاول لکه هغه پوینټ چې کوم هغه یو بل شانتي یو ټیسټ واغ سره نو هغه نه ملي کې به شروع کا وجه هم دا غواړي چې لکه ما غوښته چې زه خپل چې کوم پوینټ چې کوم څومره ملي کوم هغه ما تر پاتې شي اردو په لیکو کې لکه فیس شو حبیب جالب شو غالب شو او پښتو کې خپل کا سټایل غریب بابا چې کلمې لوس کنو هغه نه انسپایر شوم د عربی چې کوم ترانسلیټ وای کوم محمود درویش هغه د پښې دې زیات او کله چې کا پابل میرودا چیلین چې کوم لیکوال شاعر و دا د کار مې زیات پښ شو نو لکه تاسو سره چې لیکوالانو چې هغه وایي لیکل دې زیات متاثر شوم بل شرابی استر کے پما دے
پګوریدونکو فرید ګل ممن چې یو ځوان پښتون شاعر دی وایي د شعر لیکلو د انګریزي ژبې ترکیبونه یو شاعر ته فرصت برابروي چې د خپل احساساتو څرګندونه په خلاص مټ وکړي.
انګریزي کې یو کو لکه ما د پر اسانتیا دا و چې کوم څه پورې دا چې لکه د آزاد نظم چې کوم ترکیب باندې کله تر روان شو په دې کې تاسو دومره د میټر شو رسړو نو دا دې دومره لکه خیال نه راغلی. دا شی چې کوم دی نو ما ته لکه شانتي لکه آزادي راکړي. زما خبره دا و چې لکه د پښتو د اردو ما خپل لکه کړی چې کوم راهم چې کوم هغه زما خوښي دي لکه د غزل پر غبانی یا د نظم پر غبانی. دا انګریزي چې دا فریډم تعالی درکې دا آزادي تعالی درکې لکه پیانو چې کله غږی مطابق چې کله کې یو نوټ چې کوم دی نو هغه یو بیل لاین جوړي نو دا شانتي لکه ما خپل لکه تجربه وکړه. فری ورز کې چې کوم دی یو ټکی یو لفظ او یا یو لاین چې کوم جوړوي او هغه لکه چې معنی چې کوم دی پورې لاین ورکوي دا آزادي چې دا ماته دلا وشو انګریزي کې کوم چې لکه چې غنمه چې پښتو کې چې دې شل کنو روش د کواران ته د کمیلاوي کې خو ما تخله لکه دغه آزادي ځان ملاوي دا ورته و چې دا غنمه چې کله سړې په میټن شو او د باندې شو دا غي په بنیاد باندې کلی کې نو دا چې کوم خیال دی هغه مدد کوي.
اوریدونکو فرید ګل ممن زیاتوی پاول کې شعر یوازې د خپل ادبي تسکین ترلاسه کولو لپاره لیکلو خو ورسته احساس کلا چې دغه هنر لاره د خپل وطنوالو غږ د نړۍ خلکو ته ورسوي.
کله هم نور غلې چې دا لیک چې کوم دی د پښتنو لپاره کوم هغه جواب کله چې کوم شروعات وکړل نه پنځه وی چې لیکنه ما غوښته چې د کار پرې وسې چې کنده هغه ما سره چې کوم لیک ته هغه ما خپل لکه کیفیت دي په ما چې پیری دي کله هغه د مینیا واده کله هغه څنګه واده هغه ما واده او ځمالي چې کوم دې دار په چاته شرکتول درمنه ده تر دې پورې چې یو سټیک چې کله یو باند او هغه تمن په فایر باند ولې فایر نو هغه کې مختلف ملګری ولکان سو کینیډین سو کوسټرین سو انګلیش یو د پکې امریکن چې هغه د فایر باندې لیک وکړ کله هم زموږ په ځین کې دا نور راغلی چې را دا هوا چې کوم دې دا ځلکه د پښتنو ته لیکه وایي ما کله چې دا سوات اپریشن شروع شو دا وخت ویډیو دې ټچ کړم ما وی چې لکه دا نغمو کې د پښتنو اواز وکړ نو په دغه وخت کې زمونږ چې کوم دین او د فیکلټی اف کرمینالوجي ما سره د ماډر د کلک ملګرتیا په حساب باندې نه ما څه لکه پرې ساده لریک چې کوم دی ډېر خسته دی خو هي دی خو ولې نه لکه چې په دې کې ته د خپل خلکو لکه رنگونه ورکې ما فیل کو شو داخله کې څنګه وای ما دا ویل چې لکه چې اډینس وی ګل نه
کم از کم اگر پښتنه مینه چې کومه ده یو تھراپیوټیک ایکسرسایز خدای چې لکه څه زه فیل کوم د خلکو خپلو خلکو آواز چې هغه اوس کمیونیکیټ کوم خلکو ته بیا مې لکه همدا فکر مو چې لکه آرټ چې کوم دی دا ځان ته مدید کول دا آرټ سره هم جایزه نه ده ښه خبره نه ده آرټ سره هم ښه نه ده او په دې باندې د هغې اورېدونکي یا د لیکوالان د دریدې لوستونکي چې کوم دی هغې ته حق لري
ولا دلری لری تماشا بمی کولا دمینی سخبرم گینی نبا می کولا ولا دلری لری تماشا بمی کولا دمینی سخبرم گینی نبا می کولا قسم دے موری زڑ میں دا ہچا مال تخنک چیو وخب میں نوا گزارب میں کولا دمینی سخبرم گینی نبا میں کولا خبر ستڑو پریخ نیما کابل تچی بلاڑ ما دم بمی کولا مونٹول مر پمینا کی بس دغا سبق یاد مونٹول مر پمینا کی بس دغا سبق یاد ٹپ بئی کولا ٹپ بمی کولا خبرم گنی نبا میں کولا
خغلی اوریدونکو فرید گل ممن د خپل چاپ شوی کتاب په اړه معلومات راکړل او زیاته کړه چې د پیښور په هنتونو استادانو د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لخوا ورکل شوی مینې ورته حوصله او ډاډ ورکړ.
پیرس هیلتن ورسس د پور پوئټ اند اذر پوئمز دا د کتاب نومونه لکه شپږ شپږ پوئمز دي پدې کې ولس پوینټ سری چې کوم دا وسلې چې کوم حالات دي د جنگ شو د پښتنو باندې سره واني دي په دې باندې لکه هغه دي نو چې کوم پوینټ دی نو هغه د سټریټي پرسن دی از بدا وایم کوم چې لکه لوس لاف شو د مینې په موضوع باندې دی مات خو بنا باندې دی عام لکه کوېشن چې کوم دی مو ته لکه کو لکه د وجود یو نو کوېشن وات از ایگزیسټنس لکه په سم په تور باندې خو بنا څه دی مو د سو سو کې پښتانه دغه خامسه وخت دی چې دا د بنیادی تور باندې د تیم دی په لحال خو په کراچي کې اویلیبل دی فضلی سن د پبلیشینګ ایجنسی دا دغه په نام باندې د نیکست ویک نه د ویرا روان افته نه به دا لکه د ملک مختلف خاورونو کې به فارشي ملګری چې کوم دا غوې نه کوم هغه مینه ملاوه شو دا د شانتي پښتنو لیکوالانو نه هغه مانه ایکسپیکټ کولای چې دا د شانتي مینه به ملاوه شي د میډیا باندې راغله بوک چې کوم
اوریدونکو فرید گل ممند دې موضوع ته په پام سره چې په نړیواله کچه د کتاب د لوستونکو تنانو شمیر کم شوی وای چې خلکو اوس د انټرنیټ له لارې شعرونو او وړو لیکنو لوستلو ته مخه کړې ده. د نوموړي په خبره خوشاله بشي که په انګریزي ژبه لیکلي نظمونه یې پښتو ته ژباړل شي خو په عین وخت کې ویره احساسوي چې حسینه پکې راوړل شوي ځینې موضوعات د پښتنو د مذهبي او یا هم کلتوري حساسیتونو له پلوه ناروا وګڼل شي.
The books that you think you can be other contributed to like readership you can be other the blog with you banning the internet with you banning other with me
کوم چې لکه زمونږ سیمه باندې روان دي، دا په دې ځای دا ضروري ده چې دا وسټرن چې کوم مشکل کې دي هغه ته پته ولګي چې لکه زمونږ د خلکو خپل اواز دي، لکه زمونږ اقتصاد زمونږ د ژبې نه کاغه دا وی په ژبه کې لاله شي، زما په خیال کې دا ډېره زیاته معنی لري. زما خو به ډېره زیاته خوښي وي چې د دې ژبه اړه وشي پښتو، خو هغې هغې کې دا لکه څه مشکلات به ویني ځینې ځینې داسې پایین دي چې کوم په پښتو کې که مونږ هغه ترانسلیشن وکړو هغې ژبه اړه وکړو نو هغه به چبه وګڼلی شي کلتور شو یا مذهب شو. هغه خو د یو لیکوال نه واټس نه دا اکسپیکټ کوي چې هغه دې کلچرلي سینسیټیو وي، ولې داسې نه شي کېدی چې ریلیجن شو مذهب شو یا کلتور شو هغه هم لکه هغه دومره ټالرنس وکړي چې لکه د یو آرټسټ د یو لیکوال د یو د سندرغاړي اواز چې کوم دی هغه ټالرېټ کړي هغه واوري او ډېر ښه توګه باندې واوري. نو هغه خبره ده، زه خوشحاله شوم که چېرې دا پښتو کې د دې ژبه اړه وشي.
اوریدونکو، فرید ګل مومند د پښتو له معاصرو شاعرانو غواړي چې په پښتون وطن راغلي د ترهګرۍ ناورین او ورسره تړلي موضوعاتو ته په خپلو شعرونو کې زیات ځای ورکړي. نوموړې دغه راز وایي، یو پښتون شاعر او لیکوال باید د شعر او ادب له لارې د پښتنو سیاسي غږ هم د نړۍ خلکو ته ورسوي.
او هر یو لیکوال ته هغه یو آرټس ته زه به دا ووایم چې لکه کلیک کوي که سندرې وایي د دې اواز راپورته کړي لیکدار یې او ښایسته لیکدار یې چې هغه څه ته ټچ کړي چې ته ولیکي ځان ته راکاږي او هغه باندې کلې کلیک وکړي. زمونږ پښتنه سیمه باندې ته روان دي، زه دا وایم چې هر یو لیکوال چې کوم دی د هغه اواز هغه درمنتظر نه هم ډک شي خو په هغې کې د خلکو د لرې خاورې د خپل قام اواز وي. د لیکوال لیک چې کوم هغه د پوئټیکل سره هغه پولیټیکل هم شي نو دا به ښیي، ځکه چې لکه دنیا ته زموږ د پولیټیکل اواز هم د لیټریچر په ترو باندې دا ته پکار دی.
اوریدونکو، د دې اونۍ په سندرو میل کې مو د ځوان پښتون شاعر فرید ګل مومند خبرې واورېدې چې په دې وروستیو کې د انګریزي شعرونو یو ټولګه چاپ او خپره شوې ده. د خبرونې په پای کې د برېښنا امیل په غږ له دې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، هو سی واور کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا. اوس څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.